Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجملنده او شمشاد زدران هرکلی کو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اورېدلی شئ. د انټرنټ له لارې هم زموږ خبرونه واورېدل کېږي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا نننی سهارنی نیم ساعت خبری مجله پایل کوو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. ځینې سرچینې وایي چې ښایي د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وای نه کړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره مخکې ورکړي، له اختر وروسته به زر تر زره ورکړل شي. او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکي شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وای نه کړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته توزیع شي. د مالیې وزارت شمروز خان مسجدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل،
یعنی زموږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي یې معنی دا ده چې دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکانات یې حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
دا بانکونو څنګه په ځانګړي توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې له ګڼې ګوڼې سره مخ شوي وي. زرګونه کسانو سږ کال د حج لپاره له افغانستان نه مکې مکرمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته سي. د دغو حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکانو څخه دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکې مکرمې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل،
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه.
سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,000,000 او 1,500 حاجیان د حج لپاره مکې معظمې ته تللي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2,000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14,000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد علیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات نیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلو واټ په بدل کې 6.15 افغانۍ او د ښار د سوداګرو د 1 کیلو واټ په بدل کې 10 افغانۍ بیا پرې کوي. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وسیتي د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنځشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او جلا غوښتنې مخه ونیسي. وروسته له هغه چې د هندوستان پارلمان د جمو او کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی ایښودلو اعلان وکړ چې له مخې یې د سیمې خپل قانون جوړوه او کوروه خپلواکي لرله. د هندستان د نورو ایالاتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایداد نشو پیرلی او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي و. پاکستان د دې پریکړې په وړاندې غبرګون وښود او د له نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. مودي په خپله تلویزیوني وینا کې وویل،
جمو کشمیر کے ان ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں
دیو ایزا دا جمو او کشمیر ملگرو تڈاڑ ورکوم چی وزید ببیر تا نورمال شی او دا دوی ستونزی بکمی شی. ملگرو دا اختر جشن را روان دیز، غارم تاس تا دا زلو لکومی دا اختر مبارکی ویم. پاکستان دا نوی ڈلی لور پول استازی لده هوا دا ویست او دوار خیزی سودا گریزی علیکی ورسر پریکلی. دا پن شمبه پورز پاکستان دا ریل دا چارو فدرالی وزیر شیخ رشید احمد ویل چی لہندوستان سر ملگرتیا د ملګرتیا ریل په نوم خدمات نور قطه کیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلکس کې یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. وزارت وایي چې د پنځشنبې په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دستګاه انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه او اور د نیو نوکسا سیمه کې شوی، چیرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کولو لپاره د بحري قواوو اټومي وبتلونه ځای پر ځای دي. خو ګاونډي خار سی وی رودینسک ویلی چې تر چاودنې وروسته یې د اټومي شواو په کچه کې موقتی زیاتوالی ثبت کړی دی. او روسیې د جرمني په آلمان غږ نړیوال رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شارزدافیر احضار کړ. دته وویل شول چې که له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي، روسیه حق لري چې د دې هېواد د قانون له مخې آلمان غږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دوی د آلمان غږ روسي څانګې ته د ټولنیزو رسنیو د راپور اړوند اعتراض کړی، خو د آلمان غږ د راپور ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. دا خبرونه خبرونه ملازاده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې په واورئ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وې. سرچینې ازادي راډیو ته کړې. دا به واورئ چې په دې توافق باندې چې ویل کېږي متن افغان حکومت ته رسیدلی دی، د افغان حکومت یو شمېر اندېښنې شته چې له امریکایي چارواکو سره شریکې شوي. په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر سره د پخواني سفیر حسین حقانی سره د طالبانو او امریکا د سولې د احتمالي تړون په اړه ځانګړې مرکام لرو. دا بم واوري چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلېرویشت ساعتو خونړیو نښتو وروسته د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیګ اتمبایب په پټه خوله له خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعت کې ځای شوي. دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په درېیمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیری افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په درېیمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافق نامې لمخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوه اونۍ په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نور ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپوه حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ریئل هارت اف اني فیوچر
د وای په افغانستان کې سولې وازی هغه محل راتلای سي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیز تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګانو ډلو یا لوريو څخه یو دي او د افغانانو د دې هیلې درناوي وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. شاغلی حقانی زیاته کړه چې په خوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا و چې هر ډول د سولې پروسه د افغانانو په مشري او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داسې توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیې خپروي که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه خې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا د توافق لیک هغه متن پاړه چې ارګ ترلاسه کړی، جمهور ریاست یو شمېر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په همدې حال کې په ټول هیواد کې طالبانو خونړیو حملو ته دوام ورکړی، او په وروستي مورد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد که یو لور ته له طالبانو سره مذاکرات روان کړي، بل لور ته یې په کابل کې د طالبانو وروستۍ حمله قندلې. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپو حسین حقانی سره په همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کیږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کیږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشري او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنی ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 20مې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan, from a significant level to a lesser level.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د پاکستان په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره مو د آزادۍ رادیو مرکه اوریدا چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې په احتمالي موافقه کې ده. وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
اکونومیست خبرونی د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونی په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایی تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اورې په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونی استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانی د ولسمشر ټاکونکو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورسپانی په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوې دي. انډیپندنت ورسپانی دا مسله هم راخیستې چې یو زیات شمېر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 40,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورسپانی د افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونه شي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورسپانی هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې پاړې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورسپانی په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته په پام کوي، بیا هم یو زیات شمېر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورسپانی د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1,500 تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمېر ډېر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبې د برید په دوام چې پکې 14 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دی پرې نه کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. وس هم مخکې له دینه چې د محمد حنیف محمد شهید انتخاباتي ټیم د نړیدو په اړه ریپورت ولرو، د پاکستان د سفیر البته په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په اړه یو ریپورت راخلو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلم د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمه ییزې بې ثباتۍ لار نیولې. خان محمد سین پرې ریپورت لري.
د هند وروستي اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اګست د 15 نیټې تصمیم غیر قانونی او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون له مخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې له دې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته له دې د هند د قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره څه باندې 1,00,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلومات وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده. کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند د سیمې د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړې ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوې ډهلی تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي.
دوستانو مو اوریدل چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر کړکیچ د افغانستان د سولې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول یو شمیر لوړپوړو چارواکو په کشمیر کې روانې نارامۍ او کړکیچونه د افغانستان د سولې سره تړلي بللي وو. اوس هم بیرته راځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله ونړید. د حرکت آزاد اسلامی افغانستان ګوند رهبر او د خاغلی اتمر د ټیم پلوی سید محمد علی جاوید ازادي رډیو ته ویل چې د همدغو اختلافاتو له امله د دې ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورت کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاسه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یواز لومړی او دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغۃ الله مجددی زوی او سلیمان کاکړ چې د اتمر اصلي مټه وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاوه او وړي کې ورسره شلولې وی.
یا نماینده شرکت داده کردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورطا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از ویرادیو تاویل سه چی پیلامه کراغلی مواجدی.
گفته
محمود دلائل دوی کم دلائل چی پا ایلامه که مطرح کردی مواجدی او ستونزن لری.
مشکل نه ده.
تپدا سیال کده چې مخکله ده د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلی و چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا دولتی ځواکونو سره تر شاوخوا څلور ساعتونو خونړی نښتو وروسته د قرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایب په پټه خوله له خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړی نښتو ته د پایټکې کېښودل شو. اتمبایب له خپل موقفه په ناوړه استفاده په 15 مواردو تورن دی. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپله موقفه یې 15 واري ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپله دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکیک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې وویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل سوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کېږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزا اوتونبایوا د ازادي راډیو له تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبې په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم سته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین سته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشۍ معنی کې وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته کړی ویلي چې ارګ د دې توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریکی کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکونکو ته چې وینه کړې شوه د زمري د میاشتې تنخواه له لوی اختر مخکې واخلي، تنخواه به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته توضیح شي. زرګونه کسان سکال د حج لپاره له افغانستان نه مکی معظمې ته تللي دي چې نن ماسپتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته ځي. خوست ښار له وادیداتي برېښنا سره وصل شوی. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوی ده. د هندوستان